خبر سلام و خوش آمدین.
دیره مننه و علیکم. وقت به افغانستان که ده سهار اته بجه شوی. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرني مسله کې دا اوري چې د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوې دي.
شپږو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله پلویان ویسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوي چې کمیسون غواړي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مختوړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یو جمعه د دشمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنی قمندانې ویان زیاتوي چې ټپي شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيار ولسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیه قمندانې ویاند عبدالمعروف رامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال لس افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تفسیر نه کړی. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام ترڅنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت چا کې د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټول ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال هلته د ترهګریزو تخریبي کړنو هڅه وکړي، افغان ځواکونه به دوی لمنځه یوسي او بیزپي.
د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي وو په علیشنګ ولسوالۍ کې په دوو وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. د هغه کلی دی چې د میا خان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. درې شپېته کلن میا خان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي، یا موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان دي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیان کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میاخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نورسلطان کې خبرلونه ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د ادارې دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې دې ته ورته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحد هیواد ترکیې اعتراض یې پارولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. در افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نرسیدو اصلي علت بولي. خلک وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درو ولیدي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به 14 میلیونه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان استازي فدامیچی اماموت وویل
Next year we hope to reach at least
Hilaman yu ratunkai kal 2 million aw 1 lakh afghanano ta zanuna warasaw da hadaf ta drasidu la para ba 233 million amrikai dollar ta artia walaru
له هلمند هم تاسو ته یو مفصل راپور لرو دا چې هلته اوس د بیارغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي. ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې هلمند تر ټولو زیات په جګړو کې زیانمن شوی دی. د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قاضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. خو د مسلم لیگ نواز ګوند مشر راجا ظفر الحق وایي
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
د پروګرام په دوی منی مای کې به ازادي اوریدونکو اونې ز خبرونه درته خبره کړو. بیا هم السلام علیکم، وخت مو بخیر. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 14 میلیونه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2020 کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هراته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
لور می دو کلنه ده یو سلو پینزو زره خرسوم خورانی وین که لس زره را کبی مجبوریم خپل بلا لور چی یو کلنه ده خرس کرم زکا نور اولادونی می وجه او تجدی گل محمد او محمد هاشم پروستوی که لورزگان څخه کندهار ته کډه سیوی دوی هم د خپل بی وسی او بی وزلی کیسی کوي
نو دو ډیلرو نو سر پنالرو نو شلرو نه بدلرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښ بندو درو لیږي
دا مالاتی صورت وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزک مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشت د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري در بدر ټکو ټکور دی په والله دغه ته احتیاج قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دی اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکم د اندیښنې وړ وي د دغه سازمان د اټکل مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 14 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي تادمیچیا ماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده
Next year we hope to reach at least
Hilaman yu ratun kai kal 1 million aw 1 lakh afghanan ta zanuna warasawu daga hadaf ta drasido la para ba 233 million amrikai dollar ta artia walaru da banasan hukumat aw kasano ta damraste rasawal dasi prosa gani chi koranai aw nadiwali idare aw khairiya bansatuna warta pagada karukri د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي رادیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې پټاګه کړل په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده د جنگ او ناامنۍ ترڅنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلې کوي د ملګرو ملتونو او حکومت ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې له جنګ څخه خلاص واخلي چې اوسنی بحراني وضعیت ختم شي
د جنگونو لعمل او همدارنګ د سیاسي کشمکشونو لعمل د فقر کچا ورستر بلې په زیاتېدو ده فقر کول شي د بشري حقوقو د نقص لپاره مستقیما زمينه برابر کی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د جنگ خواوي دي اوربنت او سولې ته غاړه کیدي تر څو حکومت په کل کې وکول شي د انکشاف فی پروژو او همدارنګه د فقر د کچې د کمول لپاره لازم تدابیر تر لاسه لاندې ورسی
د ملګرو ملتونو سازمان وی افغانستان به له هغو کسانو سره چې بشری مرستو ته اړتیا لري د مرستې او اقتصادي پراختیا لپاره پر بهرنیو مرستو متکی وي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې د 34 ولایتونو له ډلې د 25 ولایتونو اوسیدونکي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ او عاجلو مرستو ته اړ دي د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم پرون سیشنبه په ویلامه کې ویلي افغانستان حاضر دمه د ټولو نړۍ په ساتحه لمرګونی بحران سره مخامخ دی د دې ادارې په خبره د جنگونو دوام ملکیانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورپیش غوښونه د ګڼو خلکو د بې ځای کېدو سبب سیوي چې ورسره د افغانستان اقتصاد هم له بې ثباتۍ سره مخامخ شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادمیچیا ماموتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني تادمیچیا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي اخوا د امریکا متحده ایالاتونو یو سناتور لینسی ګراهام وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ شي امید ظهیر ملا او نور جزئیات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. د تدامی چی یاماموتو چی دا افغانستان پړای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولی پر ټولو خواو غږ وکړ چې تاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون لمخې شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکې پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي، دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسېدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی اماموتو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خو سوله راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. اجرایي ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سوله یې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې مهال څرګندونې کېږي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کره نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تعګیزه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تېرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، ونه توانې چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
په غزنی کې هغه کسان چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورنه په لسګونه لکه افغانۍ باندې غواړي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو د پیسو اخیستل په دوی باندې یو تور بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
دا غزنی ښار په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیز سوداګریز مارکیټ ته جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن راپیزنی. دا چې له نوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي دا دغه مارکیټ ته جوړېدو په بدل کې محلي ادارې او ښاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړی دی. دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډې اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې ترڅنګ د یوې شپږ پوړیزې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغات څومره چې موږ تلاش کړای کوشش هم کړای دا سند ته سرګر شوی. متاسفانه د غزنی ښار پلانی ساحه سابق کم و اوس په غیر پلانی ساحه کې خلک لوړ پوړي ودانۍ جوړوي چې د ښاروالۍ ریاست او پولیس ممانعت کوي. نو طبعا د ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي ول اکثره به ادعاوې ناحق وي.
که محلی اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوتونه اخیستل کیږي. اسمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا واقعیت ولدی څخه انکار نس کیدای. هر ځل مثلا کسان چې موږ سره تماس کیږي چې غوی کور جوړه یا تعمیر جوړه د کار په منځ کې دغه نه پیسې اخیستل شوی دي ټول موږ په دې باندې خبر یو لدی څخه انکار نس کیدای او خپل دای څ قانوني جنبوم نه لري او څ قانوني پیسې نه دي بلکې بغیر قانوني ډول باندې شیرنی بوم نه ورته د رشوت باندې تیر اخیستل کی.
په غزنی کې د ځای خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. په ازادي راډیو ډاټ کام باندې زموږ پروګرامونه هر چیرته چې یاستې د نړۍ په ژوندۍ توګه له ویب سایټ یا انټرنیټ لاري واوري. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
وال سټریټ جرنال افغانستان ته د جمهوري غوښتونکو د سناتور لنسی ګراهم د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمېدو مسله څېړلې ده. ورسپانه د سناتور ګراهم په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډانلډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي نو دی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپانې په باور ګراهم پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمېدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګمان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څېړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډېر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستانه د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د تروریستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډېر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش ته دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د 12 مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړې کې واقعیت په نوم تیر اونۍ تر دېش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړی چې ترلاسه کړی دي.
د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د پاکستان پوځ د دې حکم په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون روس له هغه وکړه چې د پاکستان یوې ځنګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر 3مه د اساسي قانون د تعلیق او د استراري حالت د اعلان لکبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلی دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کیږي چې پاکستان لوټ کړي، هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشود او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کسان خاین نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیې په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړی دی. پیلامه کې دا سوي چې په دې قضیه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، له ځانه د دفاع بنیادی حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملي سي.
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي، په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجې زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیوي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بیا اساسه بللې دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقوقو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2008 میلادي کال د نومبر پر 3مه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزه مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
تاسو لا پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورور په زابل کې مو کډوال راغلی یو د 23 کلو له مخسره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه زورواکي انسانان او مختیص په اوبنه نه ده سره نه شپشته نه ستړي دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ستا نه د غستا ډیر په تکلیف ژوندم دا
طالبان بازار 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 طالبان السلام علیکم.
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې انسټاګرام هم کړې ده د افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای د پاکستان فشار واچوي، دا صحیح خبره ده که چېرې تموږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي. او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته، چا پسې راغلې وه، هغه کس چېرته پیدا شو؟ د دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي، که پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوښتست
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو لبیلا بیل ولایتونو مختصي مسونه را لګل دي په څو موضوعګانو باندې لاغې ډلې جعفری لیکل دي د ملګرو ملتونو څخه زیاته ستاینه کو او مننه ترې کو چې بې وزلو ته مرستي رسوي. سمی اولا د کندهار لمیوند لیکلی افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي خو د ملکانو مرګروب لته دی پام اړوي. قاسم زواک له هلمند لیکلی کچیر امریکا خپل سرتیری افغانستان څخه باسي کومه د اندېښنې خبره نه ده ځکه افغان ځواکونه اوس په خپل سر کولای شي دښمنانو ته د خبره ماته ورکړي. راشدی له دایکوندی لیکلی دی د دغه ولایت خلک په سوړ ژمی کې له ستونزو سره مخ دي او باید حکومت د یوې انساني فاجعې مخه ونیسي. جاوید له قندهار لیکلی خدای دی وکړي د انتخاباتو کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. وخت په افغانستان کې اتنیمی بجې شو د سهار ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل بغلان ولایت پرته په شپږو هغه ولایتونو کې چې د رایو بیا شمیرنه پکې نو شوي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه وو ورستي ولایتونه وو چې د ثبات او همپالنې د ټیم غړیو ایثار کړي وو او نه یې پرېښودل چې د رایو بیا شمیرنه وشي. له هغه پرته په ټول افغانستان کې د رایو بیا شمیرنه خلاصه شوې وه. په کندوز کې د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ په باغ امیری ساحه کې پر یو جماعت لګیدلې چې ماشومان پکې په سبق بوخت وو. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غور د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي د دولتيار ولسوالۍ 12 کلی هم له وسلوالو تصفیه شوي دي او 10 افغان پوځیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلی کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته ویلي دوی میاخان ته ویلي چې دغه ښوونځی به په نوم کړي. میاخان درشپته کلندې او هر ورځ خپلې درې لونې څخه باندې 40 کیلومتره لري ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه مناسبوي. د خبرونو لانډیز مو له ازادي راډیو واورید. د پروګرام دویمه نیمای پایله وو. په دغه برخه کې به ورسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کړو. لمړی د راپورونو خبرولو وخت هم لرو. ورزو کندهار ته. په کندهار کې په دې ورستیو کې د غلاو پیښې ډېرې شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوندې نارامه کړی. خو امنیتي چارواکي وایي په ټول توان هڅه کوي د غلاو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار راپور رالیږلی.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسلوال غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د یوه ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بلاخره موټر چلوونکی د غلو له خوا ټپي او وروسته پر روغتون کې ساور کړه. د دغه ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نور غلاوې هم وسوې. د غراز د تیرو دوه اونۍ راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسیدونکی اکبر شاه چې موټر غلا سوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ د کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپله د چا څنبه په شپه یو واده ته تللی وم. فامیل هم راسره دی، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته نو راوځمه چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوي چې بیا مې اوزو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې اوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوتن اوسیدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسله والې غلاوې چې دي دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر غلا کړی دی او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې
غلاوي زیاتې سوي دي. وسله والې غلاوي ډېرې زیاتې سوي دي. مانا یو چک درته ودرېږ توپنچه در باندې ونیسي وایي تاسو موټر راکه یا موټرسکال سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنویو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې سوي دي او بېرته د غونو ډېر نیول سوي هم دي. غله نیول سوي دي د هغه کم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول سوي دي چې بېرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم سوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تېره هفته کې په پنځلسمه اوزه کې دوه موټران سره غله نیول سوي ول، په نهمه اوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول سوي، همدارنګه په دیارلسمه اوزه کې غله نیول کېږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې غوسه درې ډېره حده کمې کړي دي او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د نامنیو لعمل په وران شوی هلمند کې بیا رغونه په ټپه ولاړه ده. په هلمند کې ډیر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو لعمل وران شوی چې تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. د هلمند دولتي چارواکي هم منی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالی او بیا رغونې په ټپه ولاړ بهیر ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي چې راپور یې د یو ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د درې میوزي اوسیدونکی دی. دی د بولان د ځنګل ترڅنګ د خپل مځکه او هلمند سیند ترمنځ په ټکټر د خاور بند جوړوي. داسې بند چې د ده په خبره هر کال د سیند اوبه بیرته د ځان سره وړي. هغه ازادي راډیو ټول هر اوړي چې د دې سیند اوبه مستې او د خروش ډکې سي نه یوازې کروندې ویجاړوي بلکې کرهنی زمزکی هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي. نو په خاډه ول چې تا ول زرات په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه کړي. نه استنه دي اولونه ستا او نه وبم هر څه دي در څخ خپل پر سر باندې روان. نو غشتنه خو مدا ده چې دا کارونه خو باید وسی. خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لمړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه وي. او کچیر امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودی سي. نو کومې سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکانې جوړې کړي او یا کومې اوبه دي هغه مهار کې او سړکان ته توجه وکړي.
دی په دې مایوس دی چې حکومت ورته د سیند د اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دا یوازې سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سیند د اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکی نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله وران سوي سړکونه نه دي رغول سوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بایسکله کلای سي نه پر یو دغه کلای سي. او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کیږي نه هغه پلچکه جوړیږي نه هغه دغه جوړیږي. نو اوس غواړو چې منه ته دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا زموږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی، په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو تر څنګ ځانمرګو بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونه پلچکونه، ګڼ شمېره سړکونه، کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څه هم په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک د رغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشر اوسیدونکی سمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغي پر وخت نه رسیږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشر لارې خو نو تقریبا بېخي سره خرابې دي. واشر سړکان دا وزه د ازګي شرکتو کې د الله ساته او اته ساته مقصد مزل کې پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې راسمې موږ غوښتنه دار چې لارې مو سمې سي، چې لارې مو سمې سي موږ خپل مریضم په شوه وخت باندې تر رسولای شو. نور پر هغه سي مقصد بې تکلیف مرنه مټران خرابېږي، نو مقصد موږ ته زیان را رسیږي. نو لارې مو بېخي سره خرابې دي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاوارې کړي، لارې مو راتابات کړي، مقصد موږ لارې سمې کړي.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګ دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یې دا دی چې ډېرې سیمې تازه د جګړو او نامنو ایستلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
تقریبا موږ دغه یو کال لرا په دې خوا موږ د جنگ نه آزاد شوو یو دغه ساحه. نو د دې په خاطر تاسو په جریان کې اسئ چې د بیا رغونې کارونو لپاره موږ یو سفر درلود کابل ته، او دغې ټول وزارتخانو سره خبرې وکړې. ولسمشر هم موږ ته وعدې راکړلې او خپل ارګانونه هم موږ ته وعدې ورکړلې. وزارتخانو انشاءالله په آینده کال کې به موږ ډېرې پروژې ولرو د ترمیماتي برخه کې او نورو برخه کې، ایمار او مکتب او تحصیل او کلینیک او ټولو برخه کې.
د هلمند د ټولګټو د ریاست مسؤلین وایي جنگ جګړو څوارلس لوی او واړه پلونه او پلچکونه وران کړي دي چې تر اوسه نه دي رغول شوي، او دغه راز د باباجي مارجي او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې لسګونه کیلومتره سړک چې د جګړو له امله وران شوی دی رغولو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې نوي او د سره جوړېدونکي پروژې هم ځنډېدلې دي چې د دې ریاست په خبره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې نه دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او سي ساسي د خوشي پهله د دې د دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دېونی کې واز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمد زئی. حکومت په خوس حکومت، منګرار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وا نه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. زهاری خانه کرایا کلدار دنش ترانسپورت پوری طول حکومت غیر حکومت کاریگر سوداگر طول تړل سوی دی او دا ایلا کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجګي نغافسان د توو مې بسم الله الرحمن الرحیم محمد یم الله علی له کوتل کې د سوال په لمن کې راځي د تاجګي سلامونه ورته د لاندې باندې د جګړې د سوالې ما دا د خپل فارې دا د جګړو خبره سره کوم د موږ د مسافر په غره راځي د توو په اړه چې په سارو کې ورو یو دا نه خاطر چې د دې څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې د دې څه وکول چې لري با چې وکول چې دغه مرغاب ته ځو دغه نظر مسافر لوي په نه دي چې مسافر لري نور خدای دې نو خراب دي لا دې نو موږ نه سره څه کول نه دا خو په دې خراب دي موږ دې نه سره خالي ته دې په لاس موږ دې موږ باندې څه نه کول دا په دې سره ته موږ دې
سلام علیکم زه ازادي راډیو ټول هم کارانه ستاسو سلامونه وایم دا چې په تلاند هلمند وعلیکم السلام موږ دغه د کوزما او سازانو د پروس اسکل پنځو میاشتو ماشينه لا پاتې دي و دا د غنجا په شری ول نن در کو سبا د کو